په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پریوش مرسي مریض موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ درورو خو پیلې خبرونه کوو. بشیر ګواخ وړاندې کی.
په کراچۍ کې د بشرقونو فعالانو یو ځل بیا د افغان کډوالو د نشړلو غوښتنه کړې ده. وایي که حکومت له دې کار لاس وانخلي مظاهرې به شروع کړي. په چمن کې د پاسپورټ او ویزې شرط په ضد د کاروباریانو پردت لا هم روان دي. اسلامي هیوادونو په غزه کې د جګړې ودرولو غږ کړی خو اسرائیل یې د روان ساتلې هوډ ښودلی. د خبرونو تفصیل. په سند صوبه کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دې ودري. دوی خبرداری ورکړی چې د نومبر 14 به مظاهرې پیل کړي. د دې کمیټې بیغړی منیزي کاکړ وویل چې نگران حکومت د آئین له مخې د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري. هغه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلي دوی کومه پالیسی جوړ کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن سکم پروسس دې دادی ودروي. کني مونږ به را روان سکم 14 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې سکم پالیسی دوی جوړ کړې ده. دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی، د دې سردا منډیټ نشته.
خو د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوګټی تیرونه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د کډوالو د ایستلو پالیسی به روانه وي. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په درشتم ورځ هم روان دي. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال لريو ته ویلي چې له حکومت غوښتن لري چې د بغیر له پاسپورت او ویزې دي د چمن لاري افغانستان سره دوی کاروبار ته پرېږدي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او ځای خلک یې لغړیان بولي دریز لري چې د ورځې څو ځله په چمن دروازه سپین بولدک ته اوړي، نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستاني شناختي کارت د تګ اجازه ورکړل شي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتوالو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د خیبر پختونخوا نگران گورنر غلام علي وایي چې د دې صوبې د وزیر اعلی تر مړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکلو په اړه وفاقي حکومت قانوني ماهرینو او سیاسي ګوندونو سره مشوره کوي. غلام علي د نومبر په 11 په پېښور کې خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان آئین په دې اړه وضاحت نه لري چې که یو نگران وزیر اعلی مړ شي نو پر ځای یې باید څوک وټاکل شي. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نومبر په 11 لور پېښې ناروغۍ مړ شو. هغه 90 کلن و او مړی په چرسده کې په خپل کلي کې خاورو ته سپارل شوی. نن د نومبر په 12 د افغانستان په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی دریم تلین دی. د افغان خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې کابل پریس په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دایی د خپلو بې پرې رپورټونو له لارې د هلمند د خلکو خدمت کاوه او د هغوی رسا غږ و. نوموړي ته د خپلې خبریالۍ لپاره ځینو افغان او بهرنیو ادارو جایزې هم ورکړې وې. دایی د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لشکرګاه د د په موټر پسې د نخلول شوی مقناطیسی بم په برید کې وژل شو. هغه وخت د دې حملې زموري کمی وسلوالې ډلې نه و منلې خو هلته طالبان او داعش ډلې فعالې وې. په دې اړه څېړنې هم پای ته نه وې رسېدلې چې جمهوري حکومت د طالبانو په لاس چپه شو. سعودي عرب او نور اسلامي هیوادونو د نومبر په 11 په سمدستي توګه په غزه کې د پوځي عملیاتو ودرولو غوښتنه وکړه او د فلسطینیانو پر ضد جګړې لپاره د اسرائیلو د ځان د دفاع دلیل رد کړ. د دې ترڅنګ په ریاض کې د عربو او اسلامي هیوادونو د مشرانو ګډې سرمشریزي په یوه شریکه اعلامیه کې د جنایتونو د څېړلو له نړیوال عدالت غوښتنه کړې چې د بشریت ضد هغو جرمونو څېړنه دې وکړي چې په خبره یې اسرائیل یې کوي. په منځني ختیځ کې حالات لاغه وروسته ترنګلې دي چې د امریکي او اروپایي اتحادیې لخوا تر هغرې ګرځول شوې ډلې حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 په اسرائیل کې حمله وکړي چې پکې 1200 اسرائیلیان ووژل شول. تر هغې وروسته اسرائیلو پر غازي بریدونه زیات کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا پکې تر اوسه پورې له 1000 زیات کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربن لپاره د نړیوالو مخ پر زیاتېدونکې غوښتنې رد کړې او ویلي دي چې په غزه کې د حکمران سخت دریځي ډلې حماس د ختمولو لپاره به جګړه په پوره قوت سره روانه پاتې شي. نتنیاهو نهو د نومبر په ولسمه په ټلویزیون کړي وینا کې ویل چې د جګړې وروسته به غزه غیر نظامی کیږي او امنیتي چارې به د اسرائیلو په کنټرول کې وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. له پاکستانه تازه د افغانستان پکتیکا ته تللي افغانان د ژوند د بنیادی سنتیو لپاره له افغان حکومت او نړیوالو ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
مو د سر د پناه شې وړو یا خیمه یا بل شی دغه ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول سي زمې پیرا روان د زمې بندوبست موږ نه لرو.
د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان تر مړینې وروسته د دې صوبې د نوي اعلی وزیر ټاکنه به څوک او څنګه کوي؟
صوبایي اسمبلی هم ټول سسپینډ دی او نگران سیټ اپ دی او قومي اسمبلی هم چې دا هغه باطل شوی دی خو چونکې سنت نه څنګه چیرمن سنت چې دی د دې اپوینټمنټ کولی شي.
او د ګیلپ په نوم یوې سړنیز ادارې په خپل یوې سروې کې ویلي چې د افغان میرمنو راتلونکي خایي د غوی لپاره لکړاونو ډک وو. سی د افغان میرمنو د کونی او فعاله اوسنی حالت او هم راتلونکي ته اندېښمنه ده.
انجونې ایس خزه خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د دونیم کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتونه بند دی.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع ته راځو. افغانستان ته له پاکستان ستنې شوی کډوال مرستې واړی پکتیکا ته تللي افغانان وایي چې له پاکستان د ستنېدو پر وخت یې ډېر څه له ځان سره نه دی وړي، نو ځکه لاسنیوي ته اړ دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه یې لا په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو له حکومته له نړیوالو خیریه ادارو د کورونو جوړول، روغتیايي اسانتیاوې او نورې اساسي مرستې غواړي. یاد دی چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بې اسناد افغانانو لا هغې واده یعنې له پاکستانه ایستل پیل کړي دي. د کډوالو ته د ځان سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نشته. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل راکوي.
پکتیکا ولایت ته د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازې خوا ولسوالۍ د تروې اډې له لارې پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک، خاک او سوند توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوی کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
بل حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی یار شی راکوي، خوراکي مواد تر شی رپ سره سول. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر د پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول سي زمې پیرا روان د زمې بندوبست موږ نه لرو او نه داسې کوټې دلیل لرو نوم ځکه لرو چې موږ پیواړه ول په کوټو کې وسو نوم د خپلوانو سره دغه جان ستا چې ورسو.
پکتیکا تر استانه شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړه و دا ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د شاته کار بند شایم نستا سامان شاته ایستار دي دا سامان راځي چې بیا موږ د خیر وایته بیا خپل ځای ته ځو.
د ځایی مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنېدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنه کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته هم مؤسسات د فرار ډېر ضرورت دی. د کډوالو خوال چې وروړي د ځنیو شیم نه لري، کریم نه لري، سریم نه لري، د کرنل سمنات یو شیم نه لري. مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر اډه توکیل ته یوشتم د یو شیم نشته. د مهاجر د فرا باید کمبالی وي، مطلب دا شه د خوراکي شی نه وي او د فرا د کر سمنالات وي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
د نجیب الله خیل رپورټ موردو په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې مدني فعالانو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې له دې کار لاس واخلي. فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره پر نگران حکومت نیوکی کړي چې وایل قانوني اختیار نه لرلو سربیره د کډوالو د استلو پالیسی یې روانه کړی دا چې او دې ځاتوی چې دا آئینه د پاکستان آئینه سره غړونه ده. په دې همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسۍ ناسمې بللې دي او ویلي دي چې د عادي افغانانو او ترهګرو ترمنځ باید فرق وشي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تیره اونۍ ویلي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ به جاری ساتي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د نومبر په 11مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو، جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او د نړیوال قانون پر ضد هغوی بیرتا لیگل کیگی. دا د بشری حقوقو سرغړونه ده. ما شومان او خزیج پکم ډول پولیس پورته کوي او بیا د هغوی سره وکیل یا چا سره هم دلیدلو اجازه نه ور کوي. من وای چې د دې کڈوالو سره د قانون او عین لاندې سلوک پکار دی. سارا ملکانی زیاته کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټې د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس لیاري حکومت دا ویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې دا غو د بدخلي دوی کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د دې سردا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوی چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وايي یوازې بي اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بي اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړي دي او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلې دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز مشر او د پاکستان د بهرنو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکی کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلند وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده. بلاول بټو زیاته کړي چې کله د پی ډی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلوده. بیا زموږ د بهرنو چارو ریاستی وزیره حنا ربانی کر افغانستان ته تللې وه. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بټو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختي نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې ده. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې وروستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پورې کړي چې وسلوال د پاکستان پر ضد افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناده بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناده کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو، اوس یوه بله موضوع چې هغه هم له افغانستان سره تړلې ده. په افغانستان کې د 2021 د اگست پر 15 طالبانو په زور حکومت ونیو. طالبانو حکومت تر دې وروسته پر ښځو په دفترونو کې پر کارونو لشپږم ټولګي پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. همداراز پر ښځو مخ پټول جبري او له محرم پرته له کور د مېرمنو بهر وتل منع کړل. یوه څېړنیز اداره ګیلپ وایي چې د دوی تازه سروې ښیي چې د دغو محدودیتونو له امله په افغانستان کې ښځې یوه تیاره راتلونکې لري. په دې سروې کې یوازې 11% افغان مېرمنو ویلي چې په اوسنی حالت کې له ژونده خوشحاله دي. ځینو افغان مېرمنو په وروستیو کې د افغانستان دننه او هم بهر د طالبانو د بندیزونو پر ضد مظاهرې هم کړې دي، خو طالبانو خپل دریز نه دی نرم کړی. تفصیل اورو د فرخندې اسد په دې رپورټ کې.
ګیلپ څېړنیز ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي په افغانستان کې حالاتو د ښځو ژوند له غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. دغه سروې رپورټ چې د نومبر په 10 خپور شوی پکې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې 11% ښځې په خپل خوخه د خپل ژوند تیرولو یا د خپلې ازادۍ څخه راضي دي. د سروې تر مخه په هغه هیواد کې نږدې هر یو ښځه په خپل ژوند کې دا وخت سنه سره کړاو څخه تیریږي. د کابل یو اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی خودل شوی وایي دا خبره ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت څنګه دی.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډیره زیاته واضح شوې ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د 2.5 کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتونه بند دی، هر ورځ ښځې خپل د کار نه منفکیږي. دوندسې جنکیانو چې دوی آخر کال وو هغه هم بیت وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر حمله ثانی پورې. تاسو فکر وکړئ 2.5 کال تیر شي دا حمله ثانی پورې کېږي نه.
امریکا میشته نړیواله څېړنیزه اداره ګیلپ په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې ورته یوازې 11% ښځو ویلي چې دوی ته په ټولنه کې درناوی ورکول کېږي. په دغه رپورټ کې د هغو افغان ښځو ذکر هم شوی چې دا مهال له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او زیاتوي چې له دې سره به یې په ستونزو کې لا زیاتوالی راشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي دریز لري چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته حقوق ورکړي دي. بلخوا د بشري حقوقو فعالان وایي نږدې 2.5 کال کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه یو شمېر اعلانونه کړي چې پکې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د ښځو پر غیر حکومتي ادارو کې پر کار کولو بندیز، د میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرح اعلانول او ښځو ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول شامل دي. همدارنګه د ښځو لپاره په تیر حکومت کې جوړ شوی ځانګړی وزارت هم ختم کړي او ودانۍ امر بالمعروف وزارت ته ورکړي ده. بلخوا د ننګرهار یو اوسیدونکي موسکا مشال لډیو توای د په پیښور کې زده کړې کړي دي او غوښتل یې چې په خپل هیواد افغانستان کې روزګار وکړي، خو دا مهال د دې لپاره هیڅ تاسو مواقع نشته او نه دا د کار اجازه لري. نوموړی وایي هلته نجونې دا وخت سختو ذهني مسلو نه تیریږي.
اول سکولونه چې وګوره د جنکو سکولونه کې ټول د خزه معلمانه دي چې سکولونه باندې شو ټول په کورو کې ناشې خلک یې سوال ته جوړ کړی دي هغه په دې شرمګی چې یو استاد لاړ شي په سکول کې جنکو له سبق ورته په دې نه شرمګی چې یو خزه په سرک غاړه ناشې او سوال کا یا هغه یو رېنه کې څا ټول هغه خرسي نو هغه حالت ډېر زیات خراب کړی دي کوم انجوګان وغیرہ هغه ټول باندې شوې چې کومې په وی هغه اوس ورته ویل چې بس نور بینر کوي جنکه دې ته جوړ شوې چې څنګه ووژنې قرضونه په هغه پیسې راخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسو وګټو هغه جنکه په لاس فاینل سمسترو کې هغه په کور کې نولې.
طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې په زور د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت نسکور او پر ځای خپل سختریزه نظام پیل کړ. له دې مودې راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو په کار محدودیتونه او لشپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت د ګیلپ د تازه سروې پاړه تر اوسه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان پرون د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په روغتون کې ومړل او جنازه یې هم پرون د چارسدې په پړانګو کې وشوه. دا چې د صوبې حکومتي چارې به څوک چلوي، نوی اعلی وزیر به ټاکل کېږي او که نه، او که ځواب هو وي نو د پاکستان آئین د هغې لپاره کومه لار ښولې ده؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د شبیر احمد جان د رپورټ اورو.
اعظم خان دا چرسدی ضلع پړانګو سیمې وو، وکالت ډگری ترلاسه کړې وه او په یو شمېر سرکاري مهمو او لوړو عہدو باندې د کار وروستو ریټایر شوی هم وو. د ده د کورنۍ د غړو په وینا د مرګ په وخت د ده ژوند د اتیو کلونو څخه زیات وو. دوی د روان کال جنوري میاشت کې د صوبې نگران وزیر اعلی هغه وخت وټاکل شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی چې پکې د دوی حکومتونو تحلیل کړی. اعظم خان د 1990 نه تر 1993 پورې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دغه ډول 2008 اتم کې هم د نگران حکومت لخوا د خزانه وزیر پاتې شوی دی. بیا په 2013 کې هم نگران حکومت کې د کورونا چارو او د دوه نورو محکمو قلمدانونه ورسره وو. دا چې موجوده وخت کې د نگران وزیر اعلی په حیث د دوی کار څنګه وو، نو په صوبه کې د صحت نگران صوبایي وزیر ډاکټر ریاض انور مشال لیډو د دې په حق لوویل
ډېر مضبوط شخصیت او ډېر مضبوط اعصاب ورا انسان او دا شو غواړي چې کابینه د پر یو روحاني پلان او هر شی باندې به نظر او قانون باندې پویدو کوشش دا او چې غریب خلکو راځ کا سکور شي او چرته هم ذاتی دغه نه کړی کار بچو نو هغه دوباره په ټلیفون کولو نوې ته یو روز کې دا کار ختم دی شو نو یو روز پس په ټلیفون کولو دو غنټه او کار نو هغه دو درې غنټه پس په ټلیفون کولو چې څنګه دې ماته ریپورت ورک ډېر قابل انسان داسه کسان ډیر کم دي او زموږ صوبې د پرامي علمیه ده د حالاتو کې
دا نگران وزیر اعلی د مرګ ورسته با سوک وزیر اعلی سوکې سنبالوي سوک به ټاکی او پکه ملاره. نو اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل قیصر خان مشال لیډو ته وای چې دا وخت سینټ او الیکشن کمیشن داس ادارې دي چې هغه موجود دي، نو هم د دوی واک اختیار دي.
قانون کې د پاره یو دغه وځکړې شوی دي او هغه دا چې د ټیم کې نور ټول اسمبلیز او هڅه سسپند دي خو چې سینٹ چرے اب حال دے یعنی دا پاکستان صوبائی اسمبلی ہم ٹولے معتقد سسپینڈ دے اور نگران سیٹ اپ دے او قومی اسمبلی ہم چرے دا اغم معتل شوی دا خود چونکہ سینٹ نا سینٹ چرے من سینٹ چرے دا دے اپوائنٹمنٹ کولی شی خو دا یو دے کے قانونی دا غرے چرے کے با کسان آن بورڈ اخلی او اغم با پریویس چکم دا غرے سیٹ اپ او یعنی پی ٹی آئی حکومت او دا مولانا فضل الرحمان حکومت دا اخی کسان با پدے کے آن بورڈ آئے زی اخی دا با کسان اخی بم سجست کی حکومت بم سجست کی
هم اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
له یوې مودې راهیسې شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي هلته د غیر فعاله خونځو لامل شکایتونه کوي چې د دې په خبره خیبر پښتونخوا تعلیم څنګه دا غو شکایتونو پس پریکړه کړی چې هلته ټیمونه واستوي ټول سکولونه لسره وګوري او متعلقه ادارو ته د تعلیم څنګه امر کړی چې دغه ته یو سروې وکړي. ځای خلک وایي چې اوس هم ډېرې خونځي په ځانګړي ډول د نجونو هغه تړلې پراته دي او دوی له حکومت غواړي چې په دغه برخه کې ګامونه پورته کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا سیکټري ایجوکیشن محتسم بلا د شمالي او جنوبي وزیرستان تعلیم څانګو او مرستیال کمشنرانو ته لیټر کړي او ورته ویل شوی چې د غیر فعال سکولونو سروې وکړي په ګوته شي او کم سکولونه یا ښوونځي چې بند دي د هغه ښوونکو ضد کاروایی وشي. دا پریکړه د هغې وروسته شوې چې وزیرستانونو کې ځایي ولس لخوا په ټولنیزو رسنیو د یوې مودې نه شکایتونه کیږي چې د غلطه اکثره نرینه او انجونو سکولونه بند پراته دي. د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې سیکرټر محتسم بلا خبریالانو ته ویلي چې ورته معلومه شوې چې وزیرستانونو کې تر 500 پورې ښوونځي غیر فعال او بند دي، نو د غلطه په لرې پرتو سیمو کې د سرانه سروې پیلوي چې معلومه کړي چې څومره ښوونځي بند دي. متعلقه تعلیم څانګو راپور ورکړی خو ورته یې ویلي چې د سره بیا سروې وکړي، ځانګړي ټیمونه استوي او د ښوونځیو د فعالولو لپاره ګامونه اخلي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي سیاسي او ټولنیز فعال ملک لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل
بنوام تحصیل شوار ازمک غړیوم د تخیل او خیسور چکم علاقې دي مش بار بار احتجاجی نه کړی دي د دکشه داس سکولین دي چې اځ کای ټیچر موجود دی خو هغه سکول ته نظر می او داس سکولین هم موجود دي چې پاغه شه د بچو نه تعداد 400-500 نن مکمل باندې د دې کای خو د فیمل ایجوکیشن نو مونشان غنشا مشمونه چې کی می دي هغه خواهش ده چې زو سکول ته لوړ شه خو هغه سکول باندې.
د شمالي وزیرستان ځای خبريال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې یوازې شمالي وزیرستان کې د زرو زیاتې تعلیمي ادارې دي خو ډیرای ښوونځي بند پراته دي، استادان سکولونو ته نه ځي. صوبایي حکومت چې کم ګام اخسته کاملی شي نو خې نتیجې به ورکړي.
بشتر چې کوم د فیمل ولدي او یا د وړې وړ کې دي دا اکثر په حساتي حجره شه بدل شوې دي. دا ریپورتس په تل وختن فوقتن محکمه تعلیم ته نو غي مجبور شو په دې باندې اکشن وخستلو. په دې حوالے سره باقاعده اعلامیه جاری کړل او په دې حوالے سره میز د مانیټرینګ سیل ول سره وختن فوقتن رابطه کړی دی. غره ته ویلي دي چې واقعي چې په شمالي وزیرستان شه ډیر زیات سکولي نه داسې دي چې هغه باندې دغه سوزون چې کوم دي هغه مفت تنخیو خلی او میز هر هاري پټ کړی دی ایجوکیشن محکمه دوی غیتا خو اس کې سم اکشن یند او خسته. لہذا سوي محکمه تعلیم طرف نه اکشن او خسته شو دا او دا ډیر شیک دا اندازه ک چې لره ورکی سیمه چې کیمه پرته دی اغه اکثر سکولینا یا مکمل باندې یا جزوی تور باندې استوزون ی دی اغه ته دا پته نشته چې په کوم سکول باندې یو تر سکولینا بیا په دې شیدا سي دی چې دا غی تعداد په سلینا دا.
د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مشر محب الرحمن داوړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستانونو کې تعلیمي ادارو کې نیمګړتیا وېشتا. صوبایي حکومت ګامه خسته تعلیم څنګه انتظامیه امنیتی ځواکونه او تعلیم څنګه سارنې ټیم به شریکه د معلوموي چې څومره ښوونځي او چرته ولې بند یا غیر فعال دي. د غیر حاضر استادانو ضد به سخته کاروایی کړي.
په نارت وزیرستان ساوت وزیرستان چې مسلې ډېرې دي ایجوکیشن له حاضر سره دی وجنا های لیول فورم باندې دا ډیسیژن شو دا چې به سپیشل جی آی ټی جوړیږي. اوبه ګوري سکورینا چې سکولې شي کیمه کمزوري دي نان فنکشن دي تعداد بچو نه کم دی سونه کم دی سستونز دي اوبه ډیسکس کړي. په دې سره دا ایجوکیشن ډپارټمنټ دا ډیسټریټ ایڈمنیسټریشن دا پاک آرمی دو ایجوکیشن مانیټرینګ اتھارټی ای سروې ډپارټمنټ نا به جی آی ټی جوړیږي او مختلف سکولینا میل فیمیل دا
د تعلیم څنګه مشرانو په وینا یوازې شمالي وزیرستان کې 1011 لوی وړې تعلیمي ادارې دي چې 1500 د نرینه او 1511 د انجونو دي. د دوی په وینا ضربعذب عملیاتو پس انتظامیه تعلیم څنګه او امنیتی ځواکونو شریکه هڅو سره ډیرای ښوونځي فعال شوي خو لرې پرتو سیمو کې ځای په ځای ستونزې لا هم شته. ښوونکي غیر حاضر دي چې د هوارولو لپاره یې ګامونه اخیستل کیږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تک وگی ردن کو پپی خور کے دا گرمی دولسنی بجے شوی دا خبرونو لنڈیز ل بشیر گواخ ناورو
په سند صوبه کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غکړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودرې. دوی خبرداري ورکړی چې کدا سلسله ونه درېږي د نومبر په 13مه به مظاهره پیلوي. د نومبر په 11مه په کراچۍ کې د دې کمیټو غړو په یوه خبري غونډه کې تور پر کړ چې پولیسو ځینې هغه افغان کډوال هم ایستلي چې اسناد لري. خود پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بگٹی تیرونی په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې ویلو چې د کډوالو د ایستلو پالیسی به دوام لري. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو مزرانو پرلت نن په 13مه ورځ هم را باندې د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن د لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته باید پرېښودل شي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او ځایي خلک یې لغړیان بولي دریز لري چې د ورځې څو ځل په چمن دروازه اوړي، نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستاني شناخت کارډ د تګ اجازه وي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتبلو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. سعودي عرب او نور اسلامي هیوادونو د نومبر په 11مه په سمدستي توګه په غزه کې د پوځي عملیاتو ودرولو غوښتنه وکړه او له فلسطینیانو پر ضد جګړې لپاره د اسرائیلو د ځان د دفاع دلیل رد کړ. د دې ترڅنګ په ریاض کې د عرب او اسلامي هیوادونو د مشرانو سره مشریزي په یوه شریکه اعلامیه کې د جنایتونو د څیړلو له نړیوال عدالت غوښتنه کړې چې د بشریت ضد هغه جرمونو څیړنه دې وکړي چې په خبره اسرائیل یې کوي. په منځني ختیځ کې حالات لږ وروسته ترنګل شول چې د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس وسلوالو د اکتوبر په 1مه په اسرائیل کې حمله وکړي چې پکې 1200 اسرائیلیان ووژل شو. تر هغې وروسته اسرائیلو پر غزې بریدونه زیات کړل چې د فلسطیني چارواکو په نا پکې تر اوسه له 1000 زیات کسان ووژل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند لپاره د نړیوالو مخ په زیاتېدونکو غوښتنې رد کړې، ویلي دي چې په غزه کې د حکمران سخت دریزې ډلې حماس د ختمولو لپاره به جګړه په پوره قوت روانه وي.
مشال ریډیو لن خبرونه مورید لوسې بلې موضوع تر ازو په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې لته رو شاوخوا 15 کالو راځي د امنیت وز خراب ده او تر هغه یو پوزي عملیاتو خلکو ته درانه ځالیو ځاني او مالی توانونه راوړي دي. په کورونو کې د وسلو ساتل او په ټولنه کې نمایش یو عادي خبر ګرځېدلې ده. د ټولنیزو چارو پوهان او هم پولیس چارواکي وایي چې په کورونو دننه د وسلو په ساتلو کې د بې غورۍ له وجې تشدد زیات شوی دی او په نتیجه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. پر دې موضوع معلومات ورو د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې یو خوا د کلونو راهیسې روانې بدامنې د خلکو ژوند جواک اغیزمن کړی دی، نو بلخوا په ټولنه کې د وسلو ساتل او بیا یې نمایش کول یو عادي خبره ګرځېدلې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوهاټ د ځنګل خېلو تانې مشر واجد خان وویل چې د روانې میاشت په شپږمه نیټه دغلته دوه ماشومانو په کور کې په تماچلو به کولې چې تماچ ترې وډزېده او دواړو ژوند وبایله. نوموړی وایي چې د داسې پیښو ډېره ذمواري په مور پلار او د کورنۍ په غړو راځي.
دا واقع دا شوې ده چې دا یو ورور دی مشر، دا هغه نوم دی عمران، هغه 12-13 سال کې دی، بل لورې عدنان 10-11 سال کې دی، رال سکول نه وي چې د کورې د دې د خور د په وتو کال په کور کې موجود و چې دا راړې د مشر ورور مې تماشا را واشته کته را کته لوډ شته نه لوډ شته نه بیا د افیر شوې دی تنه ورور لګېدو چې ورور لګېدلی دی دې خوب زده شو چې اوس خو ماته پلاس وایي د دغه خوب د وجې د بیا خپل ځان باندې ډزو کوم ځان خاتمې هم کړي ده. نو په دې وجه باندې دا واقع پېښه شوې ده، خو دا لکه غفلت زی د مور او د پلار ګڼم چې یو اصله تا ته مې لوشه لیسنس مې لوشو په کار ده چې ته د حفاظت کې کیږي د بچو نه ماشومانو نه سیر ټپټه سیداسې نقصان کړي.
د ځنګل خېلو تانې پولیس چارواکي زیاتوي چې هر میاشت لویش میر غیر قانوني وسله نیسي او د ذمہوارو پر ضد کاروایی کوي، خو بیا هم په ټولنه کې د وسلو د خورېدو لړۍ روانه ده. په دغه اړه په ملکنډ کې د ټولنیزو چارو یو پوه او لیکوال امجد شهزاد وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلو د نمایش او د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې یو خوا د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي، نو بلخوا په ټولنه کې د وسلو په ساتلو کې بې احتیاطۍ تشدد لا زیات کړی دی.
زما په خیال دا خو کو بنیادی خبردار چې دلته امن او امان وي، نو خلکو به ضرورت نه محسوسو چې مطلب د خپل ځان د حفاظت لپاره څه وسلې وساتي. بیا هم که ساتي خامخا ډېر ضروري یا مجبوري شي، نو هغه دي یو خو زما خیال لري چې قانوني دي وي او دا دي د ماشومانو نه لري پرتي وي. دا داسې نه ده چې دا موږ بیخي په حالت جنگ کې یو چې بس دا تیار بس جنگ دی او د جنگ میدان دی او بس په لاسو کې ټوپکې تماچې په کورونو کې نیولې دي. دا بس د حفاظت لپاره یو څیز دی، قانوني طور کړه چا سره وي نو هغه دي هم پټي ساتي د ماشومان.
سیاسی مشر سلیم خان وائی چې په تیرو سلویختو کلونو کې د پښتنو اقتصاد په جنگی اقتصاد بدل شوی، آبادی ډیره شوی او د موبایل فون راتګ نوی نسلونه د خپل دود دستور او قدرونو څخه جدا کړی دی. نوموړی زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې په سوابه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې له 2000 ډیر کسان وژل شوی دی.
خلکو کې غم او برداشت چې کومنه ډیر زیات تنگ کورونه دي، تنگ تنگ کوسی دي او په لوړ کور کې بلا مسلمان دي او د تربیت او هغه زور تنظیم زموږ چې نه ختم شوی د دې د جماعت. نو دا ټوپک ته ماشي واسي خبره ده چې دا روزانه خلک پیو بل یری او پار کور کې ښکارا پرتی دي کنه. ډېرو ځایونو کې داسې حال دی چې دښمني بدی نه او داسې په بچا مړ کړی. زموږ په سوابل کې په تیرو دریو کالو کې د دوو زرو نه سیوا ملګرو دوه زرو راغلی زه لاړم د ډي پي او په دفتر کې ما وکتل. د سپتمبر میاشت کې زه تللم، ما څومره ملګرو شوي 325 په سوابل کې شو ته
په. پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نو وروسته ډیره وسله پاتې شوې چې د پولې دیخوا راوړل شوې او په نتیجه کې تشدد ډیر شوی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ روان کال د اگست په 25مه په سرکاري ټلویزیون په یو تقریر کې وویل چې وسلواله ډلې د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو په خونړي بریدونو کې په افغانستان کې د امریکا لخوا پاتې شوي پوځي تجهیزات کاروي. خو د امریکا د دفاع وزارت د کال 2022 په یو راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په کال 2021 کې د وتلو د دورې په اوږدو کې نږدې ټول هغه لوی تجهیزات چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا استعمالېدل لری کړي او یا یې ویجاړ کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د باجوړ مدني او تعلیمي فعالانو پرستیو کې د یو انټرنیټي کمپاین له لارې حکومت غوښتل چې د دې ضلع د نجونو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بی ایس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوسمهال له دولسم ټولګي نه فارغ زده کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنی کې زده کړې کولی شي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري وایي په پام کې لري روان کال د صوبې په 113 کالجونو کې نوي بی ایس پروګرامونه پیل کړي. پر دې موضوع زما هارون بچا دا رپورټ اورو چې د باجوړ د خار تحصیل د لی بابا سیمې د وینجونی لایبی ایوب په غږ پیلېږي. دا وایي دولسم یې په سیوکس کې کړی دی، خو اوس له مجبوره یې د بی ایس زده کړې په اسلامیات کې کوي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي، ټول چې نه کوي داسې چې بعد مون څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره هغه د نظر نه وي، او چې کوم شي در نظر نه وي هغه د مخکې تللی هم نه شي، او بل موږ د بار اجازت نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي، خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې په بارا پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و، هغه کوي چې زه هیستری وامه، هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی ایس وکړ، لاړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته دی په اف ای کې سیوکس اغسته و، بی ایس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرسټ او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
تبا جوړ پخار کې د نجونو د ډیگری کالج د همدې ستونزو د پګوت کولو لپاره د دې ځلې زینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر سلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپاین وچلاو. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ڈی ډیگری لري او اوس مهال په سوابه پونتون کې استاد دی، د نومبر پر 15 مشال اډو ته ویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نو موږ یې خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی، دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپورچونټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل سلويخ جنکی چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی، او دا نور چې دی نو هغه بالکل له یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شول. فیسبوک او ټویټر باندې منګه ټرند وچلاو. زمونږ چې کم کمپین دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډیر زینو ته د زمنګ आवाज ورسېده. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپین کې مخالفت سنډې کړي، بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړي دا، او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپین کې حصہ خسته ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیگری کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپل لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرل ڈگری کالج میرا شاہ دے پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ور کئی پلارونا چھ تمرا پکار دا حالانکہ ابدی دیر از یتا دے پر دیکھ زمنگ دا دے کالج چھ کم مستعد دے دا جنا کوال دے فرسٹ ایئر چھتا کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے 50 کسانی بچان نے سبق وائی اور پر بی ایس کے چکم دی آگا صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کم مضامینو موضوعمو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کې خو ده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو آرډر وکړ. یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده او ماته وی چیرې موږ په یو سره د یال ستورو کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولی شو چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا دې طرف ترشي. نو ان شاء الله زه وګورم چې باجوړ کې کم کم ځکه کې لکه بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو په ټول کې کوم خبره خبردار چې موږ پرایورټي هغه لا کې چې کم ځکه خلک زیات تعلیم طرف ترازي ان شاء الله باجوړ کې وسکل یو تو کالجونو کولم.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نو موري البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یو زده کوونکي کلنۍ حکومتي خرچا تر ټولو کم ده چې د په خبره له 1500 نیولې تر 2700 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري له همدې عمله په باجوړ کې نو کالجونو جوړېدو ته هیله مند دي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس تر نوې نړۍ خبرونه وړاندې کوو. په خبرونه کې د هغو مېرمنو د ستونزو په اړه اوري چې میړونه یا خاوندان یې د کار روزګار لپاره کلونه کلونه مسافرۍ ته اړ وي. د خبرونې قربانه اسما ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم دا چې نارینه د کلونو لپاره نور ملکونه تزي نو خپل میرمن ولې ځان سره نه بوزي او د خاوند په غیر موجودګۍ کې خزي څنګه جون کوي هم دا موضوع د مشال ریډیو د نن ورځې په فیچر کې سیړو. تر پای را سره ملشي.
کور کوم لیور زیدي لیورونه دي ګڼ کورم دی وخت رولا ته ډیر ګران دي څه ډاډت لري راتلی ام نشم چې خاون مې نه خپل پلوان را بس ټول خبرې کړې دا چا غم خاده نه ده.
د مومند اوسیدونکې د سلوي کلنه حمیدا چې د سلورو بچو مور ده او د تیر وو کال راهسي خاون په سعودي عرب کې مزدوري کوي. په داسې حال کې چې حمیدا د تنور په غاړه ولاړه وا او ډوډۍ په خولې مشال ریډیو ته ویل چې خاوني په کور وو نو ډیره بډاډه وا او کچرته غم خادای لته نو د خاون په اجازه پتلا خو اوس لدی ویری هم خپل پردي کر نه زی چې چرته څوک ورپسې خبري ونه کړي. حمیدا دا هم وای چې په کور کې د خوا خسخر نه علاوه پنځلی ورونه او یوریانی هم اوسیږي او په دومره ګڼه کورنۍ کې ورته د خاون نه بغیر وخت تیرول ګران دي.
خواخ اسخر چې مجوندی او وخت په لخه تیرېدو پای باندې ډاډو مشرانو د وړو مسله شي سکول نه جوړتیا بیار یو دغه زما پسری
کوکور ګڼوم دی او ارسه غون بو زما خپل سر باندې سوک په ما باندې ده نه کوي لاس ما سره سره نه کوي چې خاون ته ام کور تر اعظم دل ته مزدوري ارسه کوزم یوازې راته وی کور کې ټوشته وې زسه کوم چې درنه
بل اړختا د بنیر اوسیدونکو اته درش کلنی پروین مشال ریډیو ته اول چشپاړس کلن وانو د خپل کاکا زوی ته واده کړل شو چې د شپږو خويندو یو ورور دی او سخر یې سمو د وړاندې د زړه د ناروغۍ لوجې وفات شوه. زکه د کور ټولې زمواري د خاون په غاړه شوې چې د مزدوري په غرض د تیرو سلورو کالو راهسې په قطر کې میشته. پروین دا هم وای چې دوه اندروریانې یې واده دي او سلور ورته په کور ناست دي او خاون یې د خویندو د ودولو په فکر کې وي ځکه د خپلې ښځې یا بچو په اړه هیڅ فکر نه کوي او دا چې د کور خرچې د خواښې په لاس ده نو ځکه اکثر خفه وي چې یو خو یې بچي بې پلاره وخت تیروي او بل یې د ژوند ضرورتونه په خلاص مټ پوره کیږي نه.
زه دلته خدمتونه ته کینول یم مسته خدمتونه را باندې کې دی خال ته تل ول ته ناسې خو خپل بچو د حال نه ځان نه خبرې چې زما لري بچو به سهلی بس پدې کې دی چې مور له پیسې ولېګم او خوریان له میداو کې واغو کې
پېښور کې د زنانو له حقوقو کارکونکو شاندانا مشال ریډیو ته وویل چې په ټولنه کې دا عام دستور دی چې نارینه په کلونو بل ملک کې وي او ښځه یې یوازې ژوند تیروي ځکه یې د کور او بهر دواړه کارونه او ذمهواری په سر وي او جذبات او احساساتو ته یې پاملرنه نه کیږي او دا چې د زنانو سره داسې عمل د ظلم برابر دی.
آغا خزتا سوشل لائف آغا کول دیر زیاد گران بھی آغای کی مومنٹ کول دا آغای آغا ریسپونسیبیلیٹیز چی وی ڈبل وی آغای دا کور منڈا ترڈا دا کور ہرس چی دا آغای کارون وی آغا ہم دا آغای خز پسر وی دا آغای چی دا باہر کم کارون وی کم چی دا یو سڑی ذمہ داری وی بل جمع کا سبزی روڑا سلینڈر ڈکا اور مختلف د ژوند هغه د تیرولو چې کوم دغه وي هغه هم د دې خزې په سر باندې وي که چېرته تګ را تګ شي دا خزه لکه د مجبورو په شانتې ناسته به وي چې اوس خیر حال دو چې حالات ډېر زیات بدل شو علاوه نو ما ته به دا مسئلې وي چې چېرته بتللو نو زه به یوازې نه شم تللی ډېر مسایل به مونږ ته مخامخ را تلل هغه وي چې موومنټ ګران شي داسې فیمیل ته
پروفیسر ظفر خان په پېښور پوهنتون کې د عمرانیاتو په څانګه کې استاد دی مشال ریډیو ته وویل چې اکثر ځینې نارینه ودونه یوازې د کور او کورنۍ د خدمت په غرض کوي چې په کور کې په مستقله توګه د میرمن په صورت کې خدمت کوونکی موجود وي او بیا وروسته د غزنانه د خپل ډیرو جایزو حقونو نه محروم وي او د کمتر احساس سره ژوند کوي
کم خلق چې د جوائنٹ فیملی نه بهر ژوند کوي هغه یو کسل ته بهر وي او هغه دلته کې پورا کورنۍ نه خپل بچی او صرف ساتي او خزا بلکې هغه ځان سره خویندې رونه ټول چې کوم دی هغه ځان سره ساتي په پښتونخوا کې چې کوم کلتور دی په دې کې چې کوم دی زنانه بازار ته نشي تللی ډاکټر ته چې کوم دی په خپله خوښه نشي تللی خپل بچی چې کوم دی په خپله باندې نشي بوتلی بهر ته نو هغه د مختلف ستونزو سره مخامخ وي او هغه د خپلې کورنۍ په نورو خلکو باندې چې کوم دی که د هغوی ډیپینډنسي وي یا که هغوی ولا ټایم نه ورکوي نو دوی هغه شان ته چې کوم دی کنه دا خپل کارونه نشي کولی خاص طور باندې په داسې ښځو باندې چې کوم دی دا په کورنو کې دننه ډېر تور لګول کېږي چې د خاوند ډېرې زیاتې پیسې ګټي خو دی پټۍ دی موږ ته نه راکوي ټولې
دا چې د یو سړي په کلونو کلونو د مزدورۍ لپاره له خپلې مېرمن او بچو لرې اوسېدل په ماشومانو او کورنۍ ژوند سا اغېز کوي په اړه د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسسټنټ پروفیسر صدیق علی چشتی وایي چې زیاتره نارینه د مالی مجبورو له وجې نورو ملکونو ته د مزدورۍ په غرض ځي او په پردې هیواد کې دومره وس نه لري چې خپل بچی او ښځه هم ځان سره وساتي او دا چې په داسې صورت کې یوازې ښځه او بچی نه بلکې سړی هم د کړاوونو سره مخ وي
اکثر بیگان چې وی هغه د یاری د پاره او مزدوریانو د پاره د یاری غیر تزیب خصوص خلیجی ملکونو ته ځي ال تخو بسمدا سی وی چې د کور او ضروری اخراجات پوره کول د پاره غریبانان ال ته ناسوی مو خو یو طرف ته ګورو چې زنانه قربانی ورکي او ماشومان قربانی ورکي لیکن د کی د سړې هم سفر کی نو دا یو معاشرتی مسله ده کچری دا سی یو کس وی او هغه کور والا سرا وی او خفقان وی او خفقان د وجه هغه د مسافرت والا بهانه جوړ کی او په میاشتو میاشتو په کلونو باندې د کور نغیب نو دا سه صورت حال چې د دې گنجائش په اسلام کې نشته
کلینیکل سائیکولوجیست سیدا شاوانا مشال ریډیو ته وویل که څه هم زیاتره زنانه د خاوندانو په غیر موجود کې کې د سخرګنۍ کړه جون کوي بل بیا هم ورسره خپل معاشرتي مالی یا جسمانی ستونزې شریکولی نشي ځکه دغه زنانه رستر بله د ذهني دباو ښکار کیږي او وړاندې ورته په غوره توګه ژوند کولو کې مشکلات مخې ته وي
پادر آباد پل پلار کور پری دی خاوند دی هم بهار وی بیسک نیڈز هی نو پورا کیږي نو اٹومیٹیکلی چې د کور والے پری دی غوی چې بس خاوند به کوي نو بیا هغه دواړه چې دی کن هغه ډیر زیات افیکټ کوي لایف دي نن سبا موږ څنګه شند ډیر زیات کیسز راځي کم زنانه چې دی هغه ډیر زیات ډیپریشن شکار شوې دي ځکه چې خپل ضرورت چاته نشي پهل خپل ایموشنز هر څ خپل ځان اندر دباوي بي پي ورته مسله شي شوګر ورته مسله شي ټینشن ورته ډیر زیات وي او دې څه وجه هغه ته ټروما هم اوکر کیږي او برین هیمریج ورته هم کاز کیږي مین سیز یو بل چې کم نن سبا ریسرچ اس پروف کړی دی ایټینګ ډیس اورډر ورته خوراک یا ډیر زیات خوراک بند کی یا ډیر زیات خوراک کی نو هغه وجه ورته بیسټی کاش او بیسټی کاش نو کولیسټرول شو هغه هم بیماری راولي کله دی انسان دماغی صحت ټیک نه وي نو اٹومیټیکلی هغه نه به ایکټ کولې شي نه به خپل ایموشنز ویلې شي چې زما مایند کې څه نه به دنیا مخې ته راتلې شي زموږ چې کم خدای اعتماد دی هغه به ډیر زیات لو شوک مطلب ما ته خپل هزبند ما ته خپل کور والا هی امپورټنس نه راغی نو زه به خلکو مخې ته څنګه بیهیو کوم خپل خاوند ته به هم سونوي خسر خواغې ته به هم سونوي هغه به خپل ماشوم هغه زید باندې فکر
سیدا شاوانا شاده هم ویل چې کچری میان دی په ذهنی توګه صحت مند نه وي نو بد غیزی په اولاد هم پری وزي او د خپل بچو په غوره طریقه تربیت او نکړل شي چې ورسته پټولنه کې د نفسیاتي مسلو ښکار میان د ماشومان د مثبت کردار ادا کول جوګ نه وي
کم پریگنینسی پیچ کے راضی پوسٹ نیٹل پریگنینسی کے مسئلہ راضی خطا دے چی کلمہ مور ڈیرا زیادہ ہوپ لیس نہ شی مطلب نا امید شی خپل دخاو نہ خپل دس خرخوا گنا نو چی کلے معشوم پیدا شی نو یا وہ تو سی پی وی یا وہ تو ڈاؤن سنڈروم سنا سا مسئلے سر باغا پیدا کی گی یا وہ تو آٹیزم یا وہ تو بل سے بیماری وی چی کل آگا سی خپل ایکسپریس کو لینے شی نو اگی وجہ اسی خپل جان دباوی دباوی نو اگی وجہ ہیلوسینیشن پرسنالٹی ڈس آرڈر زمو سائیکولوجی کی بلا شی ڈس آرڈر مطلب چاہ تو اوبسیشن کا شیشا تو پرسنالٹی تو پرسنالٹی ڈس آرڈر دا کنا چې مطلب لکه بس زز نه پیژني ځان چې زز څوک هم دا څوک دي ځکه چې کله مو ډیپریس وي نو هغه نو چاته مې هغه خپل ماشوم معنا غو سو بازي او هغه ماشوم مونږ وای چې نه دینه نوٹ کوي هنن چې بچي کوم ماشومان دی هغه هر سیس ډیر نوٹ کوي 1 ټو 5 ایئر پورې ایج مونږ وایو کنه ته لو به کوي دی دغه کوي خو هغه چې دې کړه هغه لو بو کې ډیر سیسونه نوٹ کوي مونږ لوی دا شانتی کن چې مونږ هغه سیس نوټم کو مونږ اګنور کو خو ماشوم دا ټیم دا پته چې زما امپورټنس زما مور ته نو هغه وجه هغه ډیر ذات نکلین سي ته ورچ کله هغه ته ورشي نوٹ اٹومیٹکلی اغم ڈفریش یہ خوف پاور تراشی ہر چانہ بیری گی
پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شمیرو لمخې په کال 2021 کې 25 کال 2022 کې 6 او روان کال 13 شکایتونه زنانو د خپل خاوندانو په ضد دی کمیشن ته ریپورت کړي دا هغه زنان دي چې خاوندان یې لډیر مدیر هسي په نورو ملکونو کې میشتي او په مکمل توګه د خپل خزو په حقونو پوره کولو کې ناکام دي اسما خان پېښور کې د بشري حقوقو د کمیسون غړې ده او د یوې وکیلې په حیث هم خپلې ذمہواری تر سره کوي نوموړې مشال ریډیو ته وویل چې په بهر ملکونو کې میشت نارینه په ضد یې د میرمنو لخوا د نان نفقې نه میلاوېدو ځان سره نه بوتلو او ورته بیل کور نه ورکولو په اړه ډېر شکایتونه راځي چې فیصله یې عدالت د دریو نه تر څلورو میاشتو کې اوروي ولې د طلاق یا خلا په صورت کې یې اولاد مور یا پلار ته د حواله کولو په قانوني فیصله کولو کې اکثر مده زیاته ولګي
کورټ کې چې کله کیس داخل شي پیرا نوټیس زی بیا چې پارٹیانې راشي نو بیا د غوی ریکنسیلیشن هم کېږي سپریشن د پاره 3 منس یا 4 منس کې د غې د خل ګران شي بیا د غې عدت پیل شروع شي هغه نه پس چې کوم نه نفقه خبره ده د ماشومانو هغه پهلا 3 میاشتې څنګه چې خل او شي نو هغه سره د غې اورډر مو شي خو هغه انټرمي انټرم دای چې فاینل اورډر پورې دي نو هغه او ماغه انټرم مت ملاوي بیا چې کله فاینل اورډر وشي هغه نه پس وت بیا کوټ ډیسایډ کی چې دا نه نفقه ماشومان د پاره پوره ده او کنه د پوره او بل خبره ده چې کله کیس وی کنه مینټیننس لپاره نو هغه ډیر زر ختم شي خلم ډیر زر ختم شي خو پاغه کې کچا ته ډو خبر راشي پراپرټي نو هغه بیا ډیر وګت چا سی پی یو ډیفرنٹ میکانیزم دی موږ خپل یو اوټریچ کو هغه کې موږ لینکس اسټابلیش کړی دي مختلف ډپارټمنټ سره زموږ کمپلینټس ان فایرز دی هغه موږ ډیسټریبیوټ کړی دي پاغه باندې زموږ د کانټاکټ نمبر تھرو اوټ پاکستان سونو زموږ افیسز دي نو دا کې موږ کانټاکټ نمبر هغه سره شیر کړی دي ټول سره نو خلک یاد زموږ ویب سایټ باندې کمپلینټس یا چا سی پی ټول انفارمیشن دی دا کې په تھرو باندې رابطه وکړو
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون چارواکی وای چې د زنانو د تشدد د مخنیوي په اړه
په جوړ کړل شوی قوانینو عمل درآمد په غوره توګه نه کېدو له وجې د زنانو حقونه تروړل شي، نو ځکه د وخت تېرېدو سره د زنانو لخوا هم د خپلو خاوندانو په ضد عدالت کې په شکایتونو جمع کولو کې زیاتوالی راغلی. دا و د نن ورځې خبرونه، اجازه غواړو، د الله په امان.
مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.